آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
سلام درنو و اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنه خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالوی د امریکا سره په امنیتي تړون د سر غور کول د امنیت د ښه کېدو سره مرسته نه کوي. برطانیه وایي د پاکستان سره د تروریزم سره د مبارزې په هکله ګډه مبارزه کوي او په هند کې د څلور پولیسو دنده ځنډول شوې ده چې د یو مسلمان د وژل کېدو په مخنیوي کې ناکامه شوې دي.
د خبرونې اورېدو ته مو زیان او شب آشنا هرکلی وایم. نن د دوشنبې ورځ د سنبلې د میاشتې شپږویشتمه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې له 12 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خپروو. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې امنیتي تړون باندې خبرې دا مهال څه ګټه نه لري.
بعضی از سیاست مدارا که مسائل مطرح میکنن هیچ کمکی به وضع امنیت و ثبات کشور نمیکنه.
پا کندار که د پولیو نوی پیخه ثبت شوی.
هر جای سی مثبت پیش راسی دغه لپاره بل لومړی غبرګون داوی چې په هغه ساحه کې کمپاین ژر تر ژره پیل سی.
امریکا کې د فلورنس د طوفان شدت کم شوه خو سیلابونو ځنې نورې سیمې ډېرې ځپلې دي. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس ترته اشوق الله رحیم زئی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنونکو، په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز امنیتي تړون د سره د غور کولو خبره کوي دا کار د خپلو شخصي ګټو لپاره کوي. ښاغلی عبدالله وویل چې په امنیتي تړون د سره غور کول د افغانستان د امنیت سره مرسته نه کوي.
بعضی از سیاستمدارا کې مسایل مطرح میکنن اینطور نیست که ملتفت نیستن به این وضعیت.
دا هغه کسان دي چې په پخوا وختونو کې یې غوښتنې نه دي منل شوي. هغوی د یو داسې بحث غوښتنه کوي چې په هیواد کې د امنیت د ښه کېدو سره هیڅ مرسته نه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د قندار ولایت مرکز د نهمې ناحیې په لوی ویالې سیمه کې یو ماشوم په پولیو یا د ماشومانو د ګزن په ناروغۍ اخته شوی. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د دغه ماشوم کورنۍ مخکې د قندار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې اوسېدله خو اوس د قندار ښار په لوی ویالې سیمه کې ژوند کوي. ډاکټر نصرت زیاته کړه چې دغه ماشوم د پولیو ویروس د قندار د لوی ویالې د خندق له محیطي ویروس سره تړاو لري. د ننګرهار په ولایت کې د انتخاباتو کمیسیون نن د دوشنبې له غرمې وروسته په افغانستان کې د نوي جوړ شوي ائتلاف د ځینو غړو لخوا تړل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې د نوي ائتلاف غړو د ټاکنو کمیسیون مخې ته خیمې وهلي دي او د ټاکنو کمیسیون دفتر یې تړلی دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خیمې ورټولې کړي. افغان چارواکوی د پولیسو او ملي وردو د مرګ جوبلې شمیرې نه په ډاګه کوي خو ویل کېږي چې د دغو ځواکونو د تلفاتو شمیر ډېر شوی دی. د طالبانو تر ټولو خونړی برید د یکشنبې په ماښام د سپتمبر په 14 د فراه په ولایت کې د افغان ځواکونو و چې 12 تنه پکې وژل شول. د فراه د ولایتي شورا مشر فرید بختاور ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې طالبانو د فراه پشترود بالابلوک او فراه ښار په ځینو برخو کې په افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. دوی وایي چې یوازې د پشترود ولسوالۍ په برید کې 9 پولیس وژلي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. برطانیا وایي د پاکستان سره په ګډه د تروریزم او د اداري فساد په خلاف مبارزه کوي. د خبر تفصیل د نبشابه آشنا نه اوري.
د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید نن په اسلام آباد کې وویل چې د فساد د له منځه وړل د دواړو هیوادونو لپاره د مهمو کارونو په سر کې راځي. ساجد وجد چې په خټه پاکستانی دی نن په اسلام آباد کې د صدراعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. ښاغلی وجد د پاکستانی چارواکو نه وغوښتل چې د تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره د جدي اقدامات وکړي. د برتانیې دغه چارواکي د پاکستان د قانون وزیر فروغ نسیم سره په ملاقات کې د امنیت د بندیانو په تبادله او د پیسو وینځلو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د صدر اعظم عمران خان حکومت شمنه کړي چې حکومت به د اداري فساد او رشوت خورۍ نه پاکي او ټول هغه پیسې به بیرته پاکستان ته راوړي چې د بیت المال نه پټي شوی او په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي.
خبرونه د امریکا غاغ اشنار دو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د ترکیه او روسیې جمهور رئیسان د سوریې د ادلیب ولایت د وضعیت په اړه خبرې کوي. غونډه د روسیې د سوچي په تفریحي ښار کې ده. دواړه مشران کوښښ کوي د ادلیب ولایت کړکیچ په ډیپلوماټیکو هلو ځلو حل کړي. د ادلیب ولایت د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ټولو قوي مرکز دی او حکومت غواړي چې د نیولو لپاره یې غټ تاروزي عملیات وکړي، خو ترکیه کوښښ کوي چې دغه عملیات ونه شي. روسی او ایران د عملیاتو د کېدو ملاتړ کړی. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم ځل دی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. په هند کې د څلورو پولیسو دنده په دې خاطر ځنډیدلې چې د یو مسلمان د وژل کېدو مخه یې ونه شوې نیولی. چارواکي وایي د بدماشانو یوې ډلې درې ورځې وړاندې یو مسلمان د مانیپور په ایالت کې په داسې حال کې په وهلو وواژه چې دغه پولیس ولاړ ول او سایل کاوه. پولیسو د پیښې په تړاو 15 شکمن کسان هم نیولی دي. په پولیسو وروسته تر هغه انتقادونه زیات شول چې د همدې کال د جولای په میاشت کې د څارویو یو مسلمان سوداګر د هندو مذهب د پلویانو لخوا د وژلو نه ونه شوی ژغورلی. ترکی چارواکي وایي د مهاجرینو یوه کښتۍ په بحر کې چپه شوې ده او دوه مېرمنې پکې وژل شوې دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ترکی ساحلي ګاډوای د مهاجرینو کښتۍ د بودام په ساحل کې چپه شوې، دوه مېرمنې پکې امړې شوې دي او ساحلي ګارډ 14 کسان د ډوبېدو نه ژغورلې دي. 15 ژغورل شوي کسان د عراق او یوې د سوریې تبه ده. په ترکیه کې چارواکي وایي هغوی د یوې بې درکه شوې مېرمنې پسې ګرځي چې تر اوسه د مرګ او ژوند په باره کې معلومات نشته. سلګونه مهاجر هره اونۍ د ترکیې نه د بهر له لارې غواړي چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه ورسوي، خو ډېر وخت یې کښتۍ په اوبو کې چپه کیږي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د امریکا د دفاع وزیر پر روسیې تور لګولی چې په مختونیه کې په ټول پښتنې یا ریفرنډم کې د لاسوهلو هڅه کوي. د دفاع وزیر جی ماتس وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې هغه ډلې ته پیسې ورکوي چې د روسیې طرفداري کوي او غواړي د ریفرنډم ناکام کړي. په مقدونیه کې په دې خاطر ټول پښتنه یا ریفرنډم کیږي چې د دې هیواد نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. دا کار به د ناټو سازمان د غړیتوب لپاره د مقدونیه لپاره لاره نوره هم هواره کړي. جیمز ماتس وویل روسیې مقدونیه ته پیسې انتقال کړي دي او هم په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره تبلیغات کوي. ماتس ویلی دی په کار ده چې د مقدونی ولس پریښودل شي چې دا پریکړه پخپله وکړي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې د آسیا جام سیالۍ روانه ده. افغانستان په خپل لومړني نوبت کې تر اوسه 195 نمرې اخیستې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان لپاره محمد شهزاد 34، احسان الله جنت 45، رحمت شاه 22 او حشمت الله شاهدی 3 منډې کړې دي. اوس مهال حشمت الله شاهدی او محمد نبی ولاړ دي او لوبه کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان حکومت وایي چې له هند سره د ممبئی د نندرتون په مهال 400 سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. خو تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون بیا کتنه د دغه هیواد د امنیتي وضعیت له خوالي سره مرسته نه کوي. د همدې موضوع تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال لیمینیازی پر رپورټ کې اورئ.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې امریکا سره د امنیتي تړون بیا کتنه امنیت نه راولي. ښاغلي عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته وویل د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون چې د لویې جرګې لخوا تایید شوی او د ملي یووالي حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځو کې لاسلیک کړی، اوس ځینې سیاستوال د یو لړ شخصي مسایلو پر بنسټ د دغه تړون د بیا کتنې غوښتنه کوي. هغه وویل
ځینې سیاستوال چې دا مسله مطرح کوي داسې نه ده چې دوی له اوضاع بې خبره دي، بلکې ځینې شخصي مسایل او غوښتنې چې له پخوا موجودې وي او ترلاسه شوي نه دي، د د دې سبب کیږي چې په ټولنه کې یو بحث مطرح کړي چې د هیواد له امنیتي وضعیت او ثبات سره هیڅ ډول مرسته نه کوي.
خاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغانان په مختلفو برخو کې په خپلو پښو د ودرېدو غوښتونکي دي، خو نه غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان تړونونه تر پوښتنې لاندې راشي. هغه ټینګار وکړ چې په دې برخه کې هیڅوک د افغانانو استازولي نشي کولی. اجرایه رئیس د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په اشارې وویل چې د ناامنیو دوام او له افغانستان څخه بهر د تروریستي ډلو د مرکزونو مسله هغه څه دي چې باید ورباندې له نړیوالې ټولنې سره بحثونه وشي. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتي تړون بیا کتنه د افغانستان په خیر نه بولي. د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې پر دغه تړون له سره کتنه به د دې لامل شي چې امریکا په افغان امنیتي ځواکونو خپل تجهیزات بند کړي.
د افغانستان تړون یا د امنیتي تړون د امریکې سره دوی له سره کتنه وکړي. دغه عسکرو ده چې اوس امریکا معاش ورکوي، کالي ورکوي، افغانستان پروژو کې کارونه کوي، دا ټول به په ټپه ودرېږي.
د افغانستان ولسی جرګې په دغه هیواد کې د ناامنیو او خونړیو تروریستي پیښو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د کابل واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون پر سر بیا کتنه په غوڅ اکثریت تایید کړه. دغه راز د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر سیاسي مشرانو او ګوندونو هم د دغه تړون پر بیا کتنې ټینګار کړی دی، خو ولسمشر غني یې په غبرګون کې ویلي چې نه غواړي هیواد یو ځل بیا د انزوا په لور لاړ شي او هغه نړیوالې اړیکې چې پر وینا یې افغانانو د قربانیو په ورکولو او تدبیر سره لاسته راوړي د احساساتو په نتیجه کې بیرته له لاسه ورکړي. د هغه پر وینا د سیمې یو شمیر هیوادونه هڅه کوي تر څو له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې له منځه لاړې شي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د فلورنس توپان شدت راکم شوی، خو سیلابونو د شمالی او جنوبی کارولینا ایالتونو ځینې سیمې سخت ځپلی دي. په دې اکله درته رپورټ لرو وروسته یې اوري. د افغانستان حکومت وایي چې له هند سره د ممبئی د نندرتون په مهال 400 سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د دې تر څنګ افغان حکومت دا هم وایي چې د هوایی دالیزونو له لارې به د هند هر ښار ته د سوداګریزو توکو صادرات پیل کړي. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
په ممبئی کې د افغانستان د ستر سوداګریز نندارتون راوروسته اوس افغان حکومت خبر ورکوي چې د هندوستان هر ښار ته به هوایی دهلیز ولري او افغان سوداګر به د الوتکو له لارې د هند ټولو مشهورو 500 ښارونو سره به راکړه ورکړه وکړي او خپل سوداګریز توکي به دغه هیواد ته ولیږدوي. له کابل او کندهار نه لاله وړاندې د دغو هوایی دهلیزونو نه افغاني توکي صادرېږي او هرات به هم له دې هوایی دهلیزونو سره وصل شي.
در نمایشگاهی که در شهر ممبئی هم
په ممبئی کې چې کوم نندارتون دایر شو، هلته هم له هوایی هلوتنو سره تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د سپایسس جیټ هوایی کرخې هم تیاری وکړ چې له کابل او کندهار له هوایی ډګرونو به مالونه هند ته ولیږدوي.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد هوایی دهلیز په لومړي وار د 2018 کال په جون کې پیل شو. له هغه وخت نه تر اوسه 1098 الوتنې شوي. 2015 ټنه توکي لیږدولي. سوداګریز حجم $80 میلیون و. هند ته د دغو هوایی دهلیزونو زیاتېدل د هند او افغانستان ترمنځ د وچې ځمکې له لارې د ترانزیت نشتون دی. د هند په ممبئی کې د 4 ورځنی سوداګریز نرتون دایرول یو بل هغه عامل دی چې د هوایی دهلیزونو ایجاد سره مرسته کوي. د افغانستان سوداګریز خونی وایي چې د ممبئی سوداګریز نرتون افغان پانګوالو ته یو ښه چانس و.
د افغان او هندي او بهرنیو سوداګرو او پانګوالو ترمنځ تقریبا 400 قراردادونه امضا شول په مختلفو سکتورونو کې. زه تاسو ته ویلی شم چې د دې تر اوسه هغه ارقام چې موږ لرو تقریبا دا د 200 دغه 400 قراردادونه د 200 تر 250 میلیون ډالرو ارزښت لري په مختلفو برخو کې، په خاص ډول د قالینو په برخه کې.
سکال د افغانستان او هند ترمنځ د 900 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې. تیر کال 600 میلیون ډالر وه او اټکل دا ښیي چې تر 2000 کال پورې به 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. له هند ورهاخوا افغان حکومت خبر ورکوي چې د چین اورومچی او د روسیې مسکو ته به هم هوایی دهلیزونه پرانیزي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. تیره اونۍ د امریکا د ولسمشر د ټاکنیزو کمپاینونو پخوانی رئیس پاول منفورد په خپلو سرغړونو اعتراف وکړ. دای چې څه یې ویلي دي لږ وروسته یې په رپورټ کې اوري. د فلورنس توپان شدت راکم شوی خو سیلابونه د شمالي او جنوبي کارولینا ایالتونو ځینې سیمې سخت ځپلې دي. تر اوسه 19 کسان په دغه طبیعي پیښو کې وژل شوي دي. پر لویو لارو او واټنونو اوبه پرتې دي او د لږ تر لږه 800,000 کورونو برېښنا پرې شوې ده. چارواکي وایي چې بارانونه به دوام وکړي او نور سیلابونه به د راوتو امکان هم وي. پام کوئ په دې اړه رپورټ ته.
د یکشنبې ورځې راهیسې د فلورانس توپان څپې کمزورې شوې دي خو چارواکي وایي لا هم په شمالي کارولاینا کې خطر خپل ځای پاتې دی. د دغه ځای په مرکز او د غرونو خواو ته سخت بارونه شوي دي. د شمالي کارولاینا والي رای کوپر وایي چې تر اوسه د 900 کسانو ژوند ژغورل شوی او له خلکو یې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د شمالي کارولاینا په هر ځای کې چې تاسو اوسیږئ د سیلاب راتلو ته متوجه اوسئ. د هوا حالاتو ته د خطر په حق له لارښوونو ته پام وکړئ او که له تاسو غوښتنه وشوه نو خوندي سیمو ته لاړ شئ. دا حالت اوس زموږ په ځینو سیندونو کې روان دی. هغه سړکونه چې د سیلاب په مسیر کې پراته دي پرې مه ځئ. یوازې 2 انچه اوبه به ستاسو موټر لاندې کړي.
د شمالي کارولاینا د نیوبرن سیمې خلک سختو سیلابونو ځپلي دي. زیاتره خلک له سیمې څخه وتلي دي خو یو شمېر نورو پرېکړه کړې چې د توپان په وړاندې مبارزه وکړي.
هغه زموږ د ګراج بام دی. نه پوهېږم چې نوره برخه یې چیرته ده. تهداب یې هلته و.
د دغه ګراج یوه برخه لا درکه ده خو توپان د بل چای وکښتل ته راوړې ده.
Don't know where the mist
comes. زنه پوهیږم چې دا کیختې لکم ځای دلته راغلې ده. حتمانه په یو ځای کې لنګر اچولې وو خو اوس باد دلته راوړې ده.
دا کس په شمالي کارولاینا کې د توپان شاهد دی. د دلته د خپل مول لیدل په راغلې دی.
تیره شپه ډیره خطرناکه وه. داسې غږونه اوریدل کېدل لکه د کورونو د چتونو لرګي چې مات شوي وي او یا را نړیږي. تیره شپه تندر هم و.
د یکشنبه په ورځ د فلورانس توپان 500 کیلومتره په ساعت کې د جنوبي کارولاینا مرکز کولمبیا کې و چې د سواحل څخه 250 کیلومتره لرې و. تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې د شمالي کارولاینا په مرکز او ختیځ کې تر 25 سانتي متره پورې به اورښت وي چې د سختو سیلابونو او ځمکو ښویېدو لامل به شي. همداراز د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې بعد د توپان څپې د اوهایو سیند او شمال په طرف لاړ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ رپورټونه ته ادامه ورکو. تیره اونۍ د امریکا د ولسمشر د ټاکنیزو کمپاینونو پخوانی رئیس پاول منفورد په خپلو سرغړونو اعتراف وکړ او له عدلي او قضایي ارګانونو سره یې د همکارۍ ژمنه وکړه. دغه پرمختګ د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د دخالت په هکله د خاص څیړونکي رابرټ مولر په تحقیقاتو کې یو نوی باب پرانستی دی. د خبر تفصیل د نسیم سنیزی په رپورټ کې اورو.
پال منفورد د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې مرکزی سړی و. د هغه په ټولو محرمو اسرارو خبر او په محرمو مجالسو کې حاضر و. د انتخاباتي مبارزې په تړاو اسناد د بندو دروازو تر شا مجلس دا ټول هغه ته معلوم ول. پال منفورد د 2014 کال په هغه مجلس کې هم حاضر و چې د ولسمشر ټرمپ د زوی او یو روسی قانوني وکیل ترمنځ وشو او دا وعده پکې وشوله چې دغه روسی وکیل به د جمهوری ریاست د دیموکراتیک کاندیدې هیلری کلینتن خلاف منفی تبلیغاتي مواد ورکړي. پال منفورد اوس ژمنه کړې ده چې د خاص مفتش رابرټ مولر له تحقیقاتو سره په بشپړه توګه همکاري وکړي.
هغه ډیر سمکار وکړ او د هوښیارۍ فیصله یې وکړه.
کینستار د 1990 په لسیزه کې د پخوانی ولسمشر بیل کلینتن په اړه د وایټ واټر په مسله کې تحقیقات کول. کینستار وایي د دې احتمال شته دی چې پال منفورد د خپل وکیل په واسطه د دې اشاره ورکړی وي چې دی د رابرټ مولر د تحقیقاتو په اړه ګټور معلومات تهیه کولی شي. پال منفورد د همکارۍ د معاملې له منلو نه وروسته یوازې د هغو دو جرایمو لپاره محاکمه کیدلی شي چې د هغه په مالي جرایمو پورې تړاو لري او تیره میاشت پکې محکوم شو. اوس له دویمه محاکمې نه ځان ژغوري. دغه موافقتنامه هغه وخت فسخه کیدلی شي که چیرې پال مانفورد یا معلومات ورنکړي او یا په درواغو ونیول شي.
د ښاغلي مانفورد لپاره ډیره سخته ورځ ده، خو هغه د خپلو کړنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
له یو شمیر خلکو سره دا پوښتنه ده چې رابرت مولر به د پال مانفورد له همکارۍ نه څه ترلاسه کړي.
د همکارۍ داسې معامله هغه چا ته ورکول کیږي چې د مطلوبو تحقیقاتو په ترڅ کې د جګپوړو چارواکو په هکله معلومات تهیه کړی شي. نو په دې کې له پال مانفورد نه لوړ کسان څوک دي؟ ښایي په نهایت کې به جمهور رئیس وي.
هر څه چې په دې تحقیقاتو کې راڅرګند شي هغه جلا خبره ده، خو یو شمیر فکر کوي چې د دې اوږدو تحقیقاتو په نتیجه کې به حقایق منځ ته راشي.
زه فکر کوم چې دا کار د امریکا د خلکو لپاره ډیر ګټور کار دی. زه پوهیږم ملت په دې مسأله ویشل شوی دی، خو موږ په حقیقت پسې ګرځو. زه فکر کوم چې مولر به په دې اړه له موږ سره مرسته وکړي.
د خاص مفتش رابرت مولر تحقیقات د تیر کال د می په میاشت کې پیل شول او حالاتو ته په کتو سره سړی ویلی شي چې نورې ډیرې میاشتې به هم پرې ولګیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په کندهار کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې. له دې سره په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمېر 14 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کندهار ولایت مرکز د نهمې ناحیې په لویه ویاله سیمه کې د پولیو نوې پیښه لیدل شوې. عزیزالله پوپل په همدې هکله رپورټ رالیږلی.
دا په کندهار کې د ماشومانو د ګزړن اومه او په جنوبي ولایتونو کې نهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د جنوبي حوزې د کتلي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د دې ماشوم کورنۍ مخکې د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې اوسېدله، خو اوس د کندهار ښار په لویه ولسوالۍ سیمه کې ژوند کوي. د زیاته کړه چې د ماشوم پښه پلچ شوې ده.
څو میاشتې مخکې د ډنډ ولسوالۍ څخه راغلی و او مخکې هلته اوسېدل. په ډنډ کې د کوچني کې دا پیښه مثبت شوې ده. هغه نمونه د غایته موادو د نمولو څخه اخیستل شوې وه او اسلام آباد استول شوې وه. دغه نتیجه پر رسېده چې دا پیښه مثبت ده. د دې په اړه باندې به زموږ کمپاین کېدای شي ډېر ژر یو ځل بیا په کندهار ښار کې پیل شي، ځکه هر ځای چې مثبته پیښه راشي د هغه لپاره به لومړی غبرګون دا وي چې په هغه ساحه کې کمپاین ژر تر ژره پیل شي.
ډاکټر نصرت زیاتوي چې د دې ماشوم د پولیو ویروس د کندهار د لوی والي د خندک له محیطي ویروس سره تړاو لري. بلې خواته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د برخې ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په محیط کې د پولیو ویروس موجود دی او ضروری ده چې د پولیو څاڅکي هر ځل په منظم ډول ماشومانو ته ورسیږي.
پولیو ډیرې پیښې هم د کندهار راپور شوې دي. کله چې کوم ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین وانخلي یا په یو کمپاین کې واکسین اخیستی په بل کې بیا پاتې شوی، دا غواښ او خطر نور هم زیاتوي کوم چې دا ماشومان ورسره مخ دي. دا ورستی د پولیو پیښې چې رامنځته شوې دي په ټول هیواد کې او په خاص ډول بیا په کندهار کې، د ویروس تړاو هم لا غو محیطي ویروس سره دی چې د کندهار په محیط کې شتون لري. نو بنان ټول مندې او پلرونه باید دې ته جدي پاملرنه وکړي.
سید کمال شاه زیاتوي چې له محیط څخه د پولیو ویروس هغه مهال له منځه تللی سي چې په دې برخه کې دینی عالمان، قومي مشران او د کورنۍ غړي د پولیو واکسین په ښه تطبیقي هر اړخیزه مرسته وکړي. د روان عیسوي کال له پیل راهیسې دا په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزړن 14مه پیښه ده چې اووه پیښې په کندهار کې، درې په کونړ، دوه په ننګرهار، یوه په هلمند او یوه هم په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي چې په روانه سپتمبر میاشت کې د ګزړن ضد کمپاین پیلېږي او د ټولنې له ټولو غړو غواړي چې ماشومانو ته د واکسین په ښه تطبیق کې له روغتیایي کارکوونکو سره پوره همکاري وکړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزړن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. د 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کړئ.
او سم پامو که ده روان خبرونه وروستی رپورتا. ملگری ملتونه لاتلسو کلونو کم عمر نه کم عمر که واده ده بشری قانون سرغړونه بولی. که هم د ماشومان ودونه اکثر په وروسته پاتې هیوادونو کې کیږي، خو دا کار په امریکا کې هم کیږي. د امریکا روغتیا په کالج کې څیړونکو موندلی چې اته ویازارو امریکایی ماشومان چې عمرونه د 15 او 18 په منځ کې دی ودونه کړی دی. د امریکا غاک نه الیزابت لی د دې پدیدې د اغیز په اړه رپورټ را لګلې.
امزولی لا وړې بی خو سارا تسنیم ژر لوی شوه. تسنیم 15 کلنه وه چې پلار یې یو 28 کلن سړی ته واده کړه.
My dad had become involved in a very kind of like
فکر کوم زما پلار د اسلامي دین څخه جلا او بل مخصوص طریقه باندې باور کولو. په دې طریقه کې د انجلۍ د دنده وه چې هغه به یا میرمن او یا هم مور وي. تسنیم چې د نوم یې د خپل هویت د پټولو لپاره استعمال کړی وایي هغه په روحاني طریقه میړه ته ورکړ شوه او له خپلې کورنۍ څخه ووتله.
We left the country, went back to where he was originally from.
مونږ هیواد پریخود او هلته لاړو چې هغه اصلي له هغه ځایه راغلی وو. له شپږو میاشتو وروسته بیرته راغلمه، مینډواره ومه. بیا مو په 14 کلنۍ کې په قانوني ډول واده وکړ. ډیره خفه ومه. خپل همزولي مې لیدل چې ښوونځي ته تلل او ارمان مې کاوه چې کاشکې زه هم داسې ښوونځي ته تللی وم. په امریکا کې د تسنیم تجربه بېساري ده. د امریکا د ثبت احوال نفوس د ارقامو له یوې څیړنې څخه ښکاري چې له 2010 نه تر 2014 کاله پورې د 15 او 18 ترمنځ 78,000 امریکایي ماشومان واده کړ شوي دي.
دا
یوه ستونزه ځکه ده چې له واده وروسته د لیسې د پای ته رسولو امکانات کمیږي. 10% امکانات لري چې په ځوانۍ کې بې وزلیتوب سره مخ شي او په کم عمر کې نجونو ته د زیږون په مهال صحي مشکلات پیښیږي او کیدای شي ماشومان هم روغتیایي ستونزې ولري. خو په امریکا کې یو کار له نورې نړۍ سره توپیر لري. دلته هلکان هم په ماشومتوب کې ودونه کوي. دا څېړنه ښایي چې هغه امریکایان چې میندې او پلرونه یې له هند او چین څخه راغلي په ماشومتوب کې ډیر ودونه کوي. په امریکا کې د زیږیدلو ماشومانو په پرتله په کډوالو ماشومانو کې د کم عمر ودونه ډیر دي.
This is not unique to any one religion.
دا په یو مذهب پورې محدود کار هم نه دی. په بیلابیلو نژادونو، هیوادونو او سیمو کې شته. خو په هغو کورنیو کې دا شمیر لوړ دی چې لاتین امریکا، منځنی ختیځ او شرقي آسیا څخه راغلي دي. تسنیم اوس 30 کلنه ده. د دوو ماشومانو مور ده او له خپل میړه څخه یې طلاق اخیستی او په دې وروستیو کې یو بل واده یې
کړی.
ډیره ګرانه وه چې د داسې یو چا سره ټول عمر ژوند وکړم چې زما ټوله آزادي سلب کړې ده. څېړونکي وایي د تسنیم په شان د خلکو کیسې د دې ستونزې په اړه عامه پوهاوی کې مرسته کولی شي چې د ماشومتوب د ودونو له اغیزو خبر شي.
ګرانو هیوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزند واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پرون او نن هم تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمیسیون دفترونه تړل شوي دي. البته د ملي ائتلاف په د غړو په غوښتنې دا کار شوی دی. نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو د نن ماښام په خپرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ملي ائتلاف غوښتنې څه دي، ولې په څو ولایتونو کې دفترونه تړلي او یا هم نیت لري چې باید په همدې اکله خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د همدې بحث لپاره د ملي ائتلاف ویان او همدارنګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو تن کمیشنر په خپرونه کې میلمانه دي. تاسې تر هغه خپلې پوښتنې تیاری کړئ. د تاسو نه تر بلې خپرونې اجازه غواړم، خو د دری خپرونې اوریدل چې په لنډو شیبو کې به پیل شي مه هیروئ. تر بیا الله مل شي.